درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبول کی قدر منو ګللې سکون کو صاحب رشنا غفار یو زر به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ولستم ټولګي جغرافي مضمون او هم لسته اهل د چتا ټول قدر منو ګللې سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړی او د صحت جامې بم پتن می خو ژه سکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست او هم لسته نه اهل د چې د تیر ورځې لسته نه تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړی نو لسته اماده کی ودی قدرمن زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل به تر اتش پتی مسې پیپری هم درنګ زموږ راستاسو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لمړی قیمتي ډبرې، دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو هو جواب لري ځکه کو د لست پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبري پیژنو. لکه څنګه چې مراد تاسو ټوپ هو هیرو قیمتي ډبري عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چې زمر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي. لکه څنګه چې زمر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له تدبیری منابعو له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به مراد تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو. لمړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې، د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود او سیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانو په پریکولو کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې تر څنګه درمنو غوړلې زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده، یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا رئیس هغه څلور زره یا هم 15000 کاله مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. یعنې خو په اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه تر ارس په لکه چې دغه د 28 سیمو د سړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول. نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکو او د ګټي اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل، او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو سل ویش ټنه لومړی درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجبر شدید رو نزکون کو یو مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډیر قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجبر په 3300 کال مخکې رئیس تصوري، او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه تر 300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته درو نزکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده، د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والي او د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپل انګشتران کې ترې استفاده اخلي. او هم چې نن درنه ځکون کو لاجبر په هان چې دی یا هم لاجبر اخیستون کې کسان چې دی دي عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډول د پکی ور کړی چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او 15 درجه لاجبر موجود دی. د دې ترڅنګ که در منځ د کوونکو لال په حقله بولو چې لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کېږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته دی، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جلګه دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. همچنه د دې ترڅنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقني په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمې په پنی او اسری باندې ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زمردګران هیواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبرې و پیژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی وو اوسېږئ، د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سئ اوسېږئ. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په حق معلومات ولو. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په حق معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلای شو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ هیواد افغانستان کې چې دي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانونه په خپل د جیولوجیکي سیرونو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې سب شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي هغه په خپل د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په په خا یې رئیسل باندې پیل سی وی، یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیل سی وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او انجقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل سوي دي. نو موږ ویل سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریف د سری او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول سوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درمن زده کوونکو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په باره کې ده چې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه باد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېر کیږي، چې اوبه د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سندونه لري، چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنوز د کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یې هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ استاد د کورونا پروشاورنه ولې کې ستر رول لوبولې دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمې څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګ د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او داسې نور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونه سره یت سوي دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم څنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي، ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابر وي، او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي وو، او سیږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي وو، سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو کدر منو ګل لیست کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سم زده کړی به او پیسې پوسي وو سړي تر بل داسې درس پرې چې زستا سپدرانه حضور کې حاضرې رم د لا پمان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی کدر منو کولای سکون کو زبرشنا غم فاری وزره به هم تاسو ټول ته شرفاس پای مدد ولسم ټول کی جغرافیا مضمون او هم لوستا اهل د ستا ټول کدر منو کولای سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چم مو پتن می روز سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست بلور باندې مرسته سو د نن وزي او هم لوست در سی احدا به هم هغه موزکانی چې نن وزي مر تاسو په لوست کې ولولو عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ زده کوم کو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره سه حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات دي بایسکل دي موټر سیکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي منی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ تاسو ته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نور دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ تاسو ته کمیږي موږ تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې یا هم هغه کارونه چې به موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وس مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خوا به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلند په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کاندو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکه ټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپان مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هیواد لومړی ځل چې بایسکل اغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او نو موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي نو په همدې خطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو موږ تاسو ته د دې پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې وو د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو دوه اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درو څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زر او دیارلس ته دی. البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نهه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نهه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې، او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د ارداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګورئ ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې ارادي شمیر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیایم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې شپږ لک وو نهه شپېته شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې وه درنو زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې لا هم اوچته سوه چې په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې اته لکه وو درو اویا زره اووه سوه یو ته پورته سول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وه د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سره ښولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وې دولتي سکتور لاري وې، ځینې د خصوصي سکتور لاري وې. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پرې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیرې موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولی شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لري پیژنو. لوی لارې څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسېږي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوقي کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرص بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پرولرل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لیوځې څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچیرې په هغه هیواد کې لوی لارې موجود وي اوسېږي، نو دا ټول کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دې ته ضروری ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هېواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناکه خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هېواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي، که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هېواد کې شل لارې موجود واوسېږي، محصولاتي کرښې موجود واوسېږي، او له هېواد څخه دباندې باید د ګاونډیو هېوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هېواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازي امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې، په تېرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې، په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه مسؤلیتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هېواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای سي چې د 50 کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته شولې، تقریبا د هېواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوي او کانګرس چې سړکونه یې جوړ کړل. ان چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولویلارې چې جوړ شوي وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویلارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنی یوازې داسې نه وایم چې همخا زموږ په هېواد کې دغه لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي، په عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی ولاریجه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوي لارې پیژنو، چې حلقوي لارې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لارې چې دي، درنو ځکونکو، په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمي دایرې یا هم بیزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دي په خپل درنو ځکونکو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي، چې دغه د دغه کې مور او تاسو دي ته حلقوي لاري ویلی سو. او دویم چې دي، درنو ځکونکو، بیلی او پریشي ویلاري چې دي، بیلی او پریشي ویلاري چې دي د حلقوي لوی لارو څخه جلا شوي دي، لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو، د زموږ په هېواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هېواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لاره په نامه سره دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لاری دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو ته هېواد د ځینو لارو په حق معلومات لاسته راوړو. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسیږي. ښه وخت تلفه ما.
Ha ha ha. تفريغ لجلي فن يعني تفريغ لجلي فن يعني تفريغ لجلي فن يعني تفريغ لجلي فن شأن سدي تجربة وقت سكمي شأن سدي تجربة وقت سكمي كل 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 كل